درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی. د اوسنی رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبری مجله د طاهر روشن په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. په کندهار کې د طالبانو ځایي چارواکو د چمن په دروازه کې د پاکستانی پولیساتو په ډزو د دریو افغانانو د ټپي کېدو خبر ورکړ. په کندهار کې د طالبانو د حکومت امنیت قمندانۍ پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په ټپيانو کې یو سپین ژیری او دوه ماشومان شامل دي. تر اوسه پورې د ډزو انګیزه څرګنده نه ده، خو د قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې د چمن دروازه د تګ راتګ په مخه پرانیستې ده. له بلې خوا د ازادي رادیو خبريال وایي د سپین بولډک چمن د هغې غاړې یو شمېر اوسیدونکو پر ټولنیزو رسنیو ویلي چې د طالبانو د پولیساتو په ډزو دوه تنه وژل شوي او د پاکستان د یوه سرتیرې په ګډون دوه تنه ټپیان دي. دا چې د پرونۍ پیښې پر مهال د طالبانو پولیساتو رښتیا هم ډزې کړي او کنه، تر اوسه د طالبانو او پاکستان رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارلز دافیر کیرن دی کاروي د افغانانو د بشري حقوقو او ثبات لپاره د هیواد ملاتړ دوام مومي. مېرمن دی کار پرون ماشام پر خپل ایکس پانه په افغانستان کې د یو خیریه بنسټ د کارکونکو ټام سټيفاني د وشلو په مناسبت لیکلي په افغانستان کې د دوی د ځواکونو قرباني هېري جنه. سټيفاني په 2001 میلادي کال په غزنی کې د سړک د ماين په چاودنه کې ووشل شو. د کیرن ډیکر په وینا ټام سټيفاني په غزنی کې یوازې له بزګرو سره مرسته کوله چې له کاروندو ډیر حاصل واخلي. د کرکټ د یوریزنیو یا پیزوس اوورا لوبو نړیوال جام نن په هند کې پیلېږي. د افغانستان د لوبډلې په ګډون د نړۍ لاس غوره ټیمونه په دغه جام کې برخه لري. د جام لومړۍ لوبه نن د احمد آباد په کرکټ لوبغالي کې د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ ده. افغانستان په دې جام کې خپل لومړۍ لوبه د شنبه په ورځ له بنګلاديش سره کوي او د اکتوبر په 11 له هند سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د کرکټ نړیوال جام به د نومبر میاشتې تر 19 میاشتې پورې دوام کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي ک د دغه هیواد کانګرس بیا له اوکراین سره د واشنگټن د مرستو مخه ونیسي، دی به په اړه مهمه وینا وکوي. بایدن پرون چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دی به په دې وینا کې په دې اړه خبرې وکړي چې له اوکراین سره د امریکا او متحدانو مرستې ولې ډېرې مهمې دي. د سپینه ماڼۍ مسؤلانو د بایدن د وینا کره وخت مشخص نه کړ، خو جو بایدن تر دې وړاندې له اوکراین سره د 24 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې وه. د امریکا د 15 ورځو په موقته بودیجه کې چې تیره شنبه تصویب شوه د اوکراین لپاره پیسې په پام کې نه دي نیول شوي. او د قرغیزستان امنیتي ځواکونو د پلان شویو جرمونو یو مشهوره څیره کامچی کولبایف وژلی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې کولبایف چې د اکا کامچی بیگ حسن بیگ په مستعار نوم مشهور دی، په 2011 کال کې امریکا د نړۍ په کچه د نشه یي موادو د لویو قاچاقبرو په نوم لړ کې شامل کړی و. د قرغیزستان د ملي امنیت ادارې ویلي چې کولبایف پرون په پلازمینه بشکک کې د ځانګړو عملیاتو په مهال امنیتي ځواکونو سره د ډزو په تبادله کې ووژل شو. تاسې زموږ غږ آزادي رادیو اوري. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان وغوښتل چې افغان کډوال په زورونه باسي. پاکستان له 30 کلونو وروسته ولې په دومره لنډ وخت کې د لکونو افغانانو د استلو پریکړه کړې؟
چې وعده سوی وی چې دا ماش په اضافه سي، اضافه خوناسو خودر په خواله کم سوی دي.
نن د ښوونکو ورځ ده. د یو افغان ښوونکي شکایت بو واوریدو. د طالبانو حکومت د نندارتونونو پر جوړولو بندیز لګولې، خو د سوداګرۍ خونو غړی خانجان علي کوزی وایي
اما نور په موږ ته د رسمي خبر د بل چې په ارتباط نه دی راغلی.
پاکستان بیا په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو پر مالونو بندیز لګولې.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي چې سلګونه زره افغان کډوال په زور ونه باسي. په دغه سازمان کې د افغانستان د څنګه سیړونکو زمان سلطانی آزادی رادیو ته وویل په پاکستان کې د افغان کډوالو په منځ کې داسې کسان هم شته چې د طالبانو د حکومت له ویرې هلته تللي دي. د پاکستان حکومت په خپله خبره کې بې اسناد افغان کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې مهلت ورکړی چې ووسی کنه په زور به وایستل شي. د دې موضوع تفصیل اسد الله لودین باندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غواړي چې د سلګونه زره افغان کډوالو د اجباري ستنولو له هوډه لاس په سر شي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې پاکستان کې افغان کډوال د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي او له نړیوالو سازمانونو غواړي چې غږ یې واوري. په اسلام آباد کې یوې افغان پناهغوښتونکې مرسل عزیزي د چهارشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له ټولو پناهغوښتونکو سره د پولیسو چلند ډیر ناوړه دی او په خبره یې د نیولو لړۍ لا هم روانه ده.
دا ته دو سال میشه که د پاکستان زندگی میکنم.
دا وایي له دو کلونو راهیسې پاکستان کې ژوند کوم. زموږ د کډوالۍ د قضیې او کارونو څراک هم نه لګیږي. په دغو دو کلونو کې پولیسو څو ځله زموږ د ایستلو اقدام کړی دی. پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت ډیر خراب دی. پولیس له کډوالو سره وحشیانه چلند کوي. یوې بلې افغان ازادي راډیو ته ویلي له څلورو لسیزو راهیسې پاکستان کې اوسیږي او اسناد هم لري، خو په خبره یې زوی پولیسو توقیف کړی دی. پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ له څو میاشتو راهیسې پیل شوې چې اوس ډیره چټکه شوې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو له ډیپلوماتانو سره دی ویلي چې پاکستان کې تازه څلور افغانان د امنیتي ځواکونو تر نیول کېدو وروسته وژل شوي هم دي. د پاکستان حکومت د سیشن به پوراس ټولو به قانون کډوالو ته 28 ورځې مهلت ورکړی چې له دغه هیواد ووزی کنه په زور به و ایستل شي. د پاکستانی چارواکو په وینا د محل څخه باندې 1.1 میلیون داسې افغانان پاکستان کې میشت دي چې قانوني اسناد نه لري. د پاکستان د حکومت دغه اقدام خبرګونونه هم پارولې دي. د لړکې د بخښنې نړیوال سازمان وایي پاکستان باید افغان کډوال په زور له هغه هیواد ونه باسي. په دغه سازمان کې د افغانستان د برخې څیړونکي زمان سلطانی د چهارشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل
ما خواستار توقف هر گونه اخراج اجباري مهاجرین
دی. وایي موږ د کډوالو او هغو کسانو د اجباري اخراج د درولو غوښتونکو چې د پناه غوښتنې یې ثبت کړې دي. دې کې هغه کسان هم شته چې له افغانستان تښتېدلي او پاکستان کې د پناه او ملاتړ غوښتنه کړې. په دغو پناه غوښتونکو کې اکثره د پخواني دولت کارکوونکي، فعالان او خبریالان یا هغه کسان دي چې افغانستان کې د طالبانو له ګواښ او شکنجې سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم له افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو چلند د نه منلو وړ بللی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې په نږدې یوه میاشت کې له پاکستانه د 1.1 میلیونه افغان کډوالو ایستل څومره عملی دي. پاکستان وړاندې تر دې هم افغان کډوالو ته ورته خبرداری ورکړي، خو د ملګرو ملتونو تر منځګړیتوب یا هم له پاکستان سره تر مالي ژمنو وروسته عملي شوي نه دي.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان کډوال لا هم شکایت لري چې پاکستانی پولیس ورسره زور زیاتی کوي او نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومت د نوي پریکړې له مخې ټول 10 لک غیر قانوني افغان کډوال باید د همدې میلادي میاشتې تر پایه له پاکستانه ووزي، کنه په زور به ستانه کړی شي. همکار مې اسدالله لودین په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس پوښتلی چې د پاکستان د حکومت دا پریکړه څومره عملي ده.
له یو پلوه دغه مهلت عملی نه دی او دویم دا سخکاری چې دغه تصمیم چې دوی نیولی دی دا د کوم تګلارې یا د پالیسۍ له مخه نه دی، بلکې د یو غبرګون په شکل کې دوی دغه فیصله کړې ده. او دا چې موږ ګورو چې د ورځو کې دوی د طالبانو سره اړیکې خې نه دي، نو دا سخکاری چې د هغې په غبرګون کې دی دغه اقدام کړی دی. او پاکستان کې 100 ډوله افغان کډوال ژوند کوي چې یو د یونیسیف په چوکاټ لاندې دي چې هغه 1.5 میلیون دي. دا غي نرسته د تیر حکومت پر مهال په 2013 کال کې نږدې 1 میلیون یا 8.5 لک افغان کډوال راجستر شو. نو او دا غي نرسته بیا په تیر 2 کالو کې هم یو شمیر افغانان هلته تللی دي. نو دا ټول که موږ وګورو د دوی بیرته ستنېدل د یو منظم پلان ته ضرورت لري. په دغه سي لنډه موده کې دا غیر عملی ښکاری.
شم صاحب، د افغانستان دننه بلګ امکاناتو باندې خبرې وکړو. د افغانستان دننه بشري وضعیت نازک دی، کاروبارونه کم شوي دي. فکر کوي اوسنۍ حکومت به د دومره شمیر کډوالو منلو ته چمتو اوسي؟
د افغانستان داخل نه اوس مهال مونږ چې ګورو د افغانانو د وتلو پروسه هیڅ درېدلې نه ده. دا چې یو شمیر ګاونډي هیوادونو د ویزو سیستم ډېر سخت کړی دی او افغانان نشي کولای چې بیرون ته لاړ شي، نو ځکه هغه هلته پاتې دي. متاسفانه اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی، سیاسي هم اوسني واکمنو داسې یو فضا نه ده رامنځته کړې چې د باور فضا چې خلک په اعتماد وکړي. نو بیا د دې کډوالو بیرته ستنېدل ډیر عملی نخ کاری، او تر اوسه په دې کې طالبان هم ناکامه راغلي دي چې دوی دغه کډوال بیرته تشویق کړي او یا او تاغه لازمي اسانتیاوي رامنځته کړي. دا اسانتیاو په اړه خداغوی به دلایل لري، ځکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت دا نه ایجابوي او نه دوی دومره امکانات لري او نه هم نړیوال په دې برخه کې هغه کومه داسې دلچسپی خودلې ده چې هغوی را مخ کی شي او د افغانانو سره به خصوصا د کډوالو په ځای کولو کې دوی مرسته وکړي.
له پخوانه دا ویل کیږي چې پاکستان له افغان کډوالو نه د فشار د عالی په توګه کار اخلي. اوس فکر نه کوي چې پاکستان د ورته فشار په حال کې دی او غواړي چې له لویدیز نه په دې برخه کې کم تر کمه مالی امکانات ترلاسه کړي یا مالی امتیاز ترې واخلي؟
متاسفانه د تیر رسول سيزو راهسي د کله نه چې د کابل او د اسلام آباد سیاسي اړیکی خرابېږي، پاکستان کوشش کوي چې دلته مېشت افغان کډوالو باندې هم دایره تنگ کړي. اوس مهال چې په پاکستان کې نسبتا امنیتي اوضاع خرابه شوې ده او یو څو بریدونه او پیښې زیاتې شوې دي، دوی غواړي چې د کډوالو حضور ته هم د همدغه نامنۍ سره یو تړاو ورکړي. که څه هم د پاکستان خپلو مختلفو سرچینو دا بیا بیا ویلي دي چې افغان کډوال په پاکستان کې په جرایمو کې یا په امنیتي پیښو کې د دوی لاس لرل د 1% نه هم کم دی، یعنی 99% دغه کډوال بی ګناه دي. اول تخپل ژوند کوي او دا چې اوس مهال په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې هغه یل تجوان نشي کوي، امنیتی مشکلات لري، اقتصادي مشکلات لري. نو دا د پاکستان دغه ګام نه هم د خګاونډي توپ پلاوه دغه ایجابوي چې دوی دغه سي ګام واخلي، او نه هم یو انساني ګام دی، باید دوی نه دوی لاس واخلي.
څه په کار دي د دواړو هیوادونو حکومتونو ته حل لارې څه دي او د کډوالو قوانین څه وایي؟
اول خدای دې چې د افغانستان او پاکستان اوسنی واکمن په دغه موضوع باندې سره کینی، یو تقسیم اوقات جوړ کړي، د یو منظم پلان لمخې هغه ممکن یو کال کې دوه کالو کې ولی هغه ته د عملی کارو کې هم د افغانستان په داخل کې دغه شرایط رامنځته کړي چې دغه کډوال تشویق شي او د خپل وطن ته خپل کلو ته خپل ولایتونو ته دوی ستانه کړی شي. په دې برخه کې نړیوال هم تشویق وي شي، د ملګرو ملتونو د مهاجرینو سازمان چې دی، نور نړیوال مرستندوی ادارې چې دي، او دغه نور ډونر هیوادونه چې دي، هغه هم باید رامخ کی شي د دوی په ځای کولو کې مرسته وکړي. مګر د دې ټول نه مهم د افغانستان اوسنی چارواکي طالبان رول دی، چې طالبان اول په افغانستان کې د باور داسې سیاسي د باور فضا رامنځته کړي چې دغه افغانان کم افغانان چې تلل غواړي په خپل خوخه، البته هغه ته داسې فضا رامنځته شي چې دوی هلته ځان خوندي احساس کړي.
په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلومات زردر شمسو چې خبرې تحصیل ازادي راډیو اوریدي.
د کرکټ نړیوال چم
دا ځل د هندستان په مسکه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ لس مخکخ ټیمونه پکې برخه لري.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي رادیو څلروش ساته.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د ویکران لارې تر جوړېدو پورې د ننداتورونو په جوړولو باندې بندیز لګولې ده. که څه هم دغه وزارت ویندوی عبدالسلام جواد ټینګار کوي چې په ننداتورونو کې د شزو په ګډون هیڅ ډول بندیز نشته، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی غړی خان جان علي کوسی وایي چې دوی یو داسې مکتوب ترلاسه کړی چې پکې ویل شوی په هغه ننداتور کې چې اټکل کیږي په نږدې راتلونکي کې په پاکستان کې جوړ شي شزي د ګډون حق نه لري. له بلې خوا یو شمېر سوداګری مېرمنې د نندارتونونو د جوړېدو ځنډول د دوی کار او سوداګرۍ ته زیان بولي. تفصیل د آبیده سپوږمۍ په راپور کې.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د وکړنلارې تر جوړولو یې د نندارتونونو جوړول ازنډولې دي. دغه وزارت ویاند عبدالسلام جواد په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته لیږلې ټینګار کړی او ویلي دي چې په نندارتونونو کې د ښځو پر ګډون هیڅ ډول بندیز نه دی لګول شوی. عبدالسلام جواد زیاتوي
د نوې وکړنلارې تر جوړېدو پورې نندارتونونو جوړېدل وسنډول شول. دا یادول ورده چې په نګدی راتلونکو کې به د وو ورځو لپاره په کابل کې د خزو د لاسي صنایع او تولیداتو یو لوی نندارتون جوړ شي. د افغانستان له څلور دیرش ولایتونو څخه به 800 نوښتګری خزې په خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي.
خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ډګړې خونی مسؤل خان جان الکوزای آزادې رادیو ته وایي چې دوی یو داسې مکتوب ترلاسه کړی چې پکې ویل شوی خزې په هغه نندارتون کې چې ټاکل شوی نګدی راتلونکو کې په پاکستان کې جوړ شي د ګډون اجازه نه لري. خاغلی الکوزای وایي
دا سی دا چې یو نمایشګاه جوړیږي په پېښور کې په خیبر پښتونخوا کې، نو پاغي کې هم خزه دعوت شوی وي. نو په وزارت تجارت څه فکر کوم چې تاغه په ارتباط باندې اتاق تجارت ته لیټر را لګل چې خزه په دغه نمایشګاه کې شرکت نشي کولای. اما نور په منګه ته د رسمي خبر د بلچ په ارتباط نه دی راغلی.
په ورته وخت کې یو شمېر سوداګری خزي چې تر دې وړاندې په نندارتونونو کې ګډون کړای او خپل تولیدات یې نندارې ته ایښي دي. وایي چې د نندارتونونو د جوړولو ځنډول د دوی پر کار او سوداګرۍ منفي اغیز کوي. له دوی څخه یوازه کیا اميري ازادي راديو ته وایي چې نندارتونونه د سوداګریزو محصولاتو د خرڅلاو لپاره یو ښه بازار بلل کیږي او د دې ترڅنګ چې خزي کولای شي په نندارتون کې خپل محصولات وپلوري، کولای شي بازار موندنه وکړي او لنور شرکتونو سره د خپل سوداګرۍ لپاره لوی تړونونه لاسلیک کړي. زکی اميري زیاته کړه
بازار نشدن نمایشګاه
د نندارتونونو نه جوړول او لنندارتونونو څخه د خصومنه کول د دې لامل کیږي چې د ټولنې او د کورنۍ اقتصاد ته ډیره لویه ضربه ورسیږي. خزي میشنی تولیدات لري، کله چې دوی نشي کولای پلور ولري او نشي کولای قراردادونه لاسلیک کړي، نو څنګه کولای شي چې محصولات بازار ته وړاندې کړي؟
نو چطور میتونه محصولات شان را د بازار معرفي کنن؟
په تیرو دو کلونو کې خزو په څو کورنیو نندارتونونو کې خپل سوداګریز محصولات نندارې ته وړاندې کړي او په دې توګه د دوی په وینا دوی توانېدلې دي چې سوداګرۍ ته لا وده ورکړي. افغان سوداګرو خزو تیر کال هم د ویزې او سفر محدودیتونو له امله د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې جوړ شوي درې ورځني نندارتون کې آنلاین ګډون کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د خزو او انجونو پر کار زده کړو او ګرځېدو راګرځېدو محدودیتونه لګولي او په ډېرو دولتي ادارو او ټولو نادولتي ادارو او سینګارتونونو کې یې ښځې له کار کولو منع کړي دي. په همدې حال کې نړیوال بانک په یو راپور کې چې د سې شنبې په ورځ یې له نسبي ثبات وروسته ناڅرګند وضعیت تر سره لیک لاندې خپور کړی، ویلي چې د ښځو د زده کړو او کار په برخه کې د طالبانو حکومت محدودونکې پالیسي لا هم محدودونکې ده او د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر ودې منفي اغیز کوي.
کله یې ویخوا طالبانو پر سوداګرو شزو په نندارتونونو کې په ګډون بندیز دګولې. لبلې خو د پاکستان حکومت په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو په سوداګریزو مالونو بندیز لګولې دی. په هغه مکتوب کې چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې لوري د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته استول شوی او آزادي رادیو یې کاپی ترلاسه کړی، راغلی چې د پاکستان حکومت د افغان سوداګرو په ځینو مالونو بندیز لګولې او په منفی لیست کې شامل کړي دي. د دې موضوع تفصیل ووري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو ستونزو په دوام تازه د پاکستان حکومت کراچۍ بندر کې پر افغان سوداګرو بندیزونه لګولې دي. هغه مکتوب چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې لوري د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته استول شوی او ازادي رادیو یو کاپی تر لاسه کړي، په کې راغلي چې د پاکستان حکومت کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو پر سوداګریزو مالونو بندیز لګولې دي. په دغه مکتوب کې راغلي چې له پاکستانه د مالونو راوړلو دوه لیستونه د حساس او منفی په نوم شته، چې په منفی لیست کې د موټرو پرزې او سیګریټ شامل دي چې په راوړلو یې بندیز دی، خو په حساس لیست کې رختونه، ټایرونه، تور چای، کورنی توکي، د سینګار توکي او د ته ورته نور توکي شامل دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزي ازادۍ راډیو ته وویل د پاکستان حکومت د حساس لیست توکي هم په منفی لیست کې شامل کړي دي.
اوس زموږ مالونه هلته پراته دي او یو څه پلارو دي. زموږ خواهش دا دی چې دغه مالونو ته د پخوا په شان ته اجازه ورکړل شي او هغه چې پلار دي هغه ته هم او موږ ته درې میاشتې وخت راکړل شي. په درې میاشتو کې که چا په دغه شرایطو مال راوړو را به وړي، که نه راوړو نه به راوړي.
ښاغلی الکوزی وایي پاکستان غواړي چې زموږ ترانزیت په کراچۍ بند کړي او دا کار یې کړی. د نوموړي په خبره دا د دواړو هیوادونو په زیان دی، ځکه په خبره یې دوی اوس اړ دي چې له چابهار او بندر عباس څخه استفاده وکړي، چې په دې سره به یې پټکو مرکزي آسیا سره د پاکستان اړیکې هم پرې شي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مکتوب چې ازادۍ راډیو یو کاپي ترلاسه کړې ده، د پاکستان له لورې پکې افغان سوداګرو ته درې شرطونه وړاندې شوي دي چې پکې د حساسیت لست زیات شمېر مالونه په منفي لست کې شامل شي. دغه شان دویم شرط کې ویل شوي هغه مواد چې افغانستان کې د پاکستان په پرتله تعرفه ټیټه ده، لس سلنه فیصد ترې اخیستل کیږي تر څو ګمرکي محصول د پاکستان له تعرفې سره برابر شي. او د افغان سوداګرو د ترانزیت مالونو د بیمه شرکت ګرانټي به د بانکي تضمین سلسله نه ته واړول شي. هغه مورد چې د دریم شرط په توګه وړاندې شوی دی، په ورته وخت کې یو شمیر افغان سوداګرو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پاکستان حکومت نوې پریکړه د نړیوالو قوانینو خلاف وبلله. افغان سوداګر افغان صدران ازادۍ راډیو ته وویل
کومه پریکړه چې اوس پاکستان کړې ده دا واقعاً د بین المللي اصول خلاف ورزي ده، او زموږ د افغانستان د درمنځ پاکستان درمنځ کوم توافقنامه ده دغه څخه خلاف ورزي ده. نو دا د دواړو ملکو و تعلقات هم زیات زیان رسیږي، د افغانستان تجارت هم زیات زیان رسیږي.
حاجی عبدالاحد چې د وچې میوې سوداګر دی هم وایي چې دا پریکړه د دواړو هیوادونو په زیان ده.
دا چې اوس پاکستان هیواد دغه لس فیصد دوی دغه چې دا به موږ ته تاسو ټیکس راکوئ به محصول راکوئ، دا خو د ترانزیت د قانون خلاف کار ده. دغه دا خو لکه د محصول خو د مالونه خو د افغاني تجارانو د افغانانو مالونه دي، دوی د محصول حق نه لري. دوی ته موږ ترانزیت فیس ورته ورکوو، کوم د ترانزیت کوم محصول چې دغه ټول په ځان باندې پلي کوو. اما دا یو زیاتره د افغانانو تجارانو سره چې دوی دا کار کوي. او
وموږختل چې په دې اړه د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو ویاندې عبدالسلام جواد لژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی وایي افغان سوداګرو ته درې میاشتې وخت ورکړل شي تر څو یادو شرطونو ته چمتووالی ولري.
په دې برخه کې به لومړی له احمد شبره وورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ریلیف ویب خپرونې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د اقتصاد په اړه یو مطلب خپور کړی دی. دا خپرونې لیکي داسې اټکل کېږي چې روان میلادي کال به د افغانستان اقتصاد ډېره وده ونه کړي. په دې لیکنه کې د نړیوال بانک په وینا راغلي دي چې د طالبانو سخت دریځې تګلارې چې نجونې یې له زده کړو او ښځې له کاره منع کړي دي د افغانستان اقتصادي وده پسې کمزورې کړې ده. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصاد په تړاو خپل راپور د چهارشنبې پر ورځ خپور کړ. په دې راپور کې راغلي دي چې اقتصادي رکود د افغانستان په ټولو برخو اغیزې کړي دي. د دې راپور له مخې هغه خدمات چې د افغانستان 45% کې ناخالص داخلي تولیدات تشکیلوي پر اوسه شکل 10% کم شول. په دې راپور کې چې ریلیف ویب خبرونې مهم ټکي راخیستي دي، د کرهنې په برخه کې چې د افغانستان 16% کې کورني ناخالص تولید جوړوي، په 2022 کال کې د خرابو اقلیمي شرایطو له امله 6.6% کم بودو. د نړیوال بانک په راپور کې دا هم راغلي دي چې د صنعت په برخه کې پر اوسه شکل 15.5% کم بود رامنځته شوی دی، ځکه چې د ښځو مربوط اکثر کارونه وځنډېدل. ریلیف ویب خبرونه د نړیوال بانک د مشر ملندا ګډ په وینا لیکي چې د افغانستان اقتصاد ماتېدونکی دی، ځکه چې دا هیواد ډېر زیات په بهرنیو مرستو ولاړ دی او خصوصي سکتور پکې کمزوری دی. ښاغلی ګډ وایي چې د افغانستان د اقتصاد د رغېدو لپاره باید د اساسي خدماتو په برخه کې پانګونه وشي. همدارس د اقلیمي ناخوالو د مخنیوي په برخه کې هڅې وشي او د دې ترڅنګ د ښځو او نارینه وو ترمنځ د رامنځته شویو تګلارو غم باید وخوړل شي. د راپور له مخې د افغانستان ناوړه اقتصادي وضعیت ګڼ افغانان اړیستې دي چې نورو هیوادو ته کډوال شي. په دې تړاو د لویدیځ یوې بلې خپرونې میل آنلاین په تاجکستان کې د کډوالو پر ژوند یو مطلب خپور کړی دی. دا خبرونه لیکي چې تاجکستان د 1990 میلادي کلونو لنیمای را پدې خو افغانان د کډوالو په توګه منل دي، خو کله هم د کډوال نه دی پریشي چې د تاجکستان په لوی او مهم شهرونو کې ژوند وکړي. میل آنلاین لیکي چې په دوشنبه کې چارواکي د اندیشنه لري چې شاید طالبان حکومت اخر د تاجکستان ثبات ګډوډ کړي. خبرونه وړاندې څرګندوي چې تاجکستان له کلونو راهیسې پر طالبانو انتقاد کوي او د تاجکستان او افغانستان په سرحد کې بیا بیا نشتی هم شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یا UNHCR په وینا شاوخوا 10 زره افغانان په تاجکستان کې ژوند کوي. میل آنلاین لیکي چې له افغان کډوالو سره په تاجکستان کې سمې مرستې نه کیږي او هلته د افغانستان سفارت چې له هم د جمهوري نظام د وخت استازیتوب کوي له دې خلکو سره مرسته نشي کولی. خبرونه د تاجکستان د کورنیو چارو په وزارت کې د کډوالو د څنګه د مشر بای محمد رضا ساده خبري راخیستې دي چې فرانسپر سرشان ستې ویلې دي چې کډوال په تاجکستان کې د یو تاجک تبابچر لټولو حقوقو برخه مندي. خو میل آنلاین لیکي چې اکثر افغان کډوال وای چې دوی د میاشتې حتی $100 نش پیدا کولای چې خپل ماشوم شوانځي ته ولېش.
نن د اکتوبر 15 د شون کې نړیواله ورځ ده. ل دې ورځې سره هم مهاله د کندهار شون کې د ماشونو د څنډو کموالی او د غرض د استوګنې لپاره د ورکول شوی مزکو ل غصب شکایت کوي. د پخوانی جمهوری حکومت په مهال د کندهار په شون کې د دغه ولایت پرخنده او دامن ولسوالۍ کې شاوخوا 4500 نمرې ویشل شوې وي. د موضوع تفصیل ووري.
د اکتوبر 15 په داسې حال کې د شوونکو د ورځې په توګه په افغانستان او نړۍ کې لمانځل کیږي چې د دې هیواد په جنوبي ولایتونو په ځانګړي توګه کندهار کې شوونکو د معاشاتو د کموالی او ځنډ په شمول د یو شمیر نور ستونزو شکایت کوي. د عبدالحمید په نوم یو شوونکو آزادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت له شوونکو سره د معاشاتو د زیاتوالي ژمنه کړې وه، خو نه یوازې دا چې د شوونکو معاشات لوړ نسول بلکې کم سوي او ډیر وخت شوونکو نسی کولای چې پر خپل وخت ترلاسه کړي.
د معاشاتو مشکل دی، اول چې پر وخت باندې نه اجرا کیږي او بل په کم اندازه معاش معلم ته ټاکل شوی دی. دا چې وعده سوی وي چې دا معاش به اضافه سي، اضافه خو نه سو، خو در په خاله کم شوی دی. د زیند 2000 د زیند 1000 افغانۍ معاش کم شوی دی.
د کندهار شوونکو د ماشونو د ځان او کموالی لامل شاوخوا 2 کال وړاندې کاری اعتصاب وکړ، خو شوونکو وایي لا یې هم په دې برخه کې ستونزې نه دي حل شوي. د شوونکو په خبره بل ستونزه دوی ته د استوګنې لپاره د ویشل سو ځمکو نه ورکول دي. د کمال او مساکلم وحدت په نومونو دوه شوونکو آزادي راډیو ته وویل د پخوانی جمهوري حکومت پر مهال کندهار ښار ته چیرمه په ارغنداب او دامان ولسوالیو کې 4500 نمرې پر شوونکو وویشل شوې او ډیرو شوونکو د دغه ځمکو اسناد ترلاسه کړه، خو د شاوخوا لسو کلونو تیرېدو وروسته لا هم ځمکې نه دي ورکول شوي.
هغه ځکه چې شوونکو ته د دوی د خدمت په بدل کې په افتخاري ډول ورکول شوي، متاسفانه چې د قوم ځکو قومي او ټولنیز او حقوقي مسایل حل نه سول، د ښار جوړولو وزارت کوم پلان ورته جوړ نه کړي، هماغه صفات سول د ډیرو شوونکو ځکه اوس بیرته غصب شوي دي.
اکثر استادان به سرپناه دي. په تیر نظام کې شوونکو ته دوه ځای ځمکه ورکړلې، یو په ارغنداب کې او بل په دامان. په ارغنداب کې کوم ځمکه ورکړلې هغه ځمکه فقط شیلې دي، له دامان ځمکه شې دي په هغه لمړنۍ کې لا هم دغه دا راپورټ څه چې دا د ځای خلکو یا د قوم ځمکه دي.
و مغشتل چې د کندهار د شوونکو د ستونزو پاړه په دغه ولایت کې د طالبانو د پوهنې د چارواکو نظر واخلو، خو بریالي نسو.
د کرکټ نړیوال جام.
افغانستان د هندستان پر زمکا د درمشاله خار تر رسیدلې ده.
هلته د نړیوال جام سیالیو پترس کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي.
دغه سیالي به د اکتوبر په 8 د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې پیل شي.
آیا تاسو خبر یاست چې افغانستان او بنگلاديش څو یو ورځنی سیالي تر سره کړي؟
دواړو لوبډلو تر دې د مچور لس نړیوال سیالي کړي دي. شپږ افغانستان او اته بنگلاديش ګټلې دي.
خدا ځل د کرکټ څارونکو او مینوال لدی عمل له افغان لوبډلې ډېر هیل لري چې سیالي په اسیا کې دي.
په تیرو دوه نړیوال جامونو کې افغانستان یوازې یو لوبه ګټلې.
چې هغه هم په 2015 زیګدیس کال کې سکاټلند ته ماته ورکړې و.
دا ځل افغانستان په تمریناتي سیالۍ کې سریلانکا ته سخت ماته ورکړه. دغه پیل د کرکټ افغان مینوال سډیر هیلمن کړی.
لا ازادي رادیو سره اوسه زموږ سپورتي خبري اعلان مو د کرکټ نړیوال جام د سیالیو لډګره وخت په وخت خبر ساتي.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.